امنی کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له اوومې نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیکټاک، انسټاګرام، سنپچټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچل وړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغېزمنوي، ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر له 10 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیکټاک، انسټاګرام، سنپچیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزورې کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیکټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو سزمګه پام بدل وو او سیغم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورله مخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لکه تر لګه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولې او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردنن معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنۍ کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د سان د خبري اعلان او د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې داله هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت په دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبري اعلان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلې دي او ویلې دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلې دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقوقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچا لوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبري کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغړی قدرت الله یوسف زینو میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر علاقه و. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. تلور کال مخکې کله شهیدان او معلولین ریاست ته زو لاړلم جلال آباد کې، هلته مې چوکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کولو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی وه، هماغې د وجې نه بیس ډاکټرانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په خاو بد باندې پوه شولم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغانین جنې وای چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داس حال کې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان انجونې وای د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو خو لا هم له سختۍ رانځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الګ سره واده وکړ. په داس حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داس حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې الته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزاده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به می خدای خې کې نظمه د ژوند ستونزې سخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو پخ مالوله د وای بي سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما فوت کده بود مؤخر
کله مې پلار وفات شو زمیده تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګره هغه ته شوم تر می خونځي ته زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سزه په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کو محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال زمري میاشتې د جدي تر شپږویشتمې نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محروم دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محروم دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر انجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر انجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر انجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځو په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې ستاس په خلینې کې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکریمی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې او وروسته درګه په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا کوم. وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ور کړی دی. د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوای 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت په هونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما. او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړی پاتې دا غوړسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه. په 1985 کال په اواخر کې مالته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودي. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور مترونه چې هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا ورسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیکګراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلایم او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړل دي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړو
دوه شان چې ډیره وزما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ د کرم سولیا او دغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو به پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوټ تدریس کولو شون دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی ته کې ټول زما هغه زما تر په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زه ما چې زما ټول هم سم کې نو اوس ما ځاغو لشي دغه ته معلومي هغه هم ډیره په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې تاسو سم ته هم شپږ راځي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالته زه په درغنی چې نه یو مدیر صاحب وخت تعالی ګر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیر یو لایق او ډیر شمه ډیر عمر هم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه مزبوط مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمړنۍ خونځه کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو چې وشن و چې څو وخت مشه فضل کندری کې او فضل کندری کې حالت زه تقریبا زما دغه غالبین چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه چې حالت شرایط ډیر خراب سول بیا موږ تخپل د دن د کیچ مشکور وو د فضل کندری شون شون دی پر مخه مخمنه حالت مشکور وو د فضل کندری شون دی په تاسو کې واقع دي چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې د شون دی واقع دي چې دا یو ډیر مشهور شون مشکور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته داغه ځای دا شون دی چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته وښته تکال چې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لښته د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جنت ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ټیک د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولر پېښور د پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هر طرف نشوند جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیلی رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به پر تکنده هر طرف
بیا څه و شو چې
دراخر زما علاقه نه و د درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره په دغه انتخاب د په هنځي کې چیرې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په ضرورت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې ضرورت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیبل لپاره تر لاسه کړو په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد کراشو خصوصي ژوندته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ځمن لرم او تقریبا تنزل ورګان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا سپی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ته ډېر متوجه کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق وي اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کړي قدر پم چې زما را رغان زما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دي
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبې خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کېږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده سابقه لري ولی د کامیا شرکت هم سابقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورشي دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سېکټور ورته
د خصوصي سېکټور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دا کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټ او جوړې ټول د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړی یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي حکومت هغه وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټرانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لاو وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هم ته ورسېدلو هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاط خط نور د مومن ګروپ ته کندهار د ځان د ټونه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې وکړه هغه اوس په کونار کې زلزلې وسوره یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکتوې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنه په اړه کې زړی اوسپنه باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر او هر اوس په سوو سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $100 په یونین $100 تللې مشتبه د څه په باندې تللې په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون چې دا به نورې ولاړې نشي او بنجس ولې دا غیر روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت تا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کفایي ته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته ځړ نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلار ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیر څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیمته او بیا په دې اخر څلور کال کې موږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي, کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجز په اړه کې درته اوس پوری د افغان پرزګرانو سره
کافی مرسته نه کړې. بله, د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي, مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي, که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی او تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به مرمه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ده. ولې بیا هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالات کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي او پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډالر ډیر تعامل, یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته وزاور خپل له واستغه دی چې ګولې په وسنی شرایط کې زپې کارو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو. د افغانستان به یو ډیره خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کومه مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په دادات وکولی شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی, خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي کال به اجبرت اعتماد کی دا به برت من سن راجا غز مشت سی امیانه مثال دی وی دی وی دی کی بی اعتمادی سل کا دی دغه با اعتماد دلاسه سره کی مشکل پدی کی دی چی ذکر کوم چی افغانان یا خلق خپل باید لاس ور کی او کوشش پد وک چی خپل وطن په باندې کی څنګه کم رول وړو به تاسو سوال می سر تاسو کوم بر سوال وک چی تاسو
اوس بله او
و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی خصوصي سکتور په ډیر دقت سره په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تسباور او کې خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ عاجزیو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالته په خپل فدايه کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خپل روچ موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوم یم ته دا خلک راول چې په خوې محصول به مشکلات کې درو دمګروس پر محصول ورکی پر مال یو ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف سنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد او اساس شوې ده بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغام تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتاب کوي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي دي ارزو مته چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلوي شال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح لپاره ورسي نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو ولکې د دوه په لارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شان سره افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي موږ خپل مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشوره ورکو
خصوصي مشورینو او ملي مشورینو چې د افغانستان د ټول عام ولسمه کټه مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کړه شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مولود چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې اختلاج دی ته عزت روانه ست کې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شته د چې کوکورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کوي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول مرشتي تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چیرې خارجان باندې دلته سرمایه ګذاري کوي، آیا موږ به لا تر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایو چې د سالنګ سره په موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک کولای یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دفاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو او وروسته درغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکولې چې په نوموش په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډیر نیوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وایو موږ لرو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کېدلای چې یو ټوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو نه پوهیږم چې به تای پردانې سم کزه محرک نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه په درې ځای پر سونو. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان په اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره موږ دی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوي سوداګرۍ پایل کړی څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوي سوداګرۍ شول کی هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکم کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریو اوسل ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي. د کده ان شاء الله رښتیا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د بریجستون ټیرو دی هیڅوک نه بریجستون ټیرو نه یو ډیر شه ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي. بریجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسل کانټینر ځل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچی ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول. اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید پر خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګرو ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړئ. نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داس شرکت داس غټ سهامي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 هم هلته ولري او هلته کولای شي ترمه گزاري وي کنه د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبلیټی پیز استیبلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره کو ته وکړل چې افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب